있는 아우아지약.
는 아우아지약.
د نن ورځې د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي نو شبه شنایم د روانې خبرونې کوربنه ستاسو د سوکالۍ او خوښۍ په هیله د خبرونې البته د نن اوازیت په خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه لرو همدارنګه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم درته لرو په فایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا غاښنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ د خوندیتوب او بحران کمول مؤسسې تازه راپور خي چې په افغانستان کې د رسنیو د بشري حقوقو او مدني فعالانو و دې ښکار کونکو وشل شوې دي په دې راپور کې په دوه وختونو کې یعنی لومړی د جمهوریت ریاست دوره چې د 2021 کال د جنوري له پیل څخه به د اگست تر 14 ده او د طالبانو حکومت موده کې چې د اگست له 15 مخ کې بیا د 2021 کال تر پای پورې پیښې ثبت شوې دي په راپور کې همدارنګه ویل شوې دي چې د طالبانو تر حاکمیت وروسته بشري او مدني فعالان د انتقامي اقداماتو له ګواښ سره مخ شوي او په دغه موده کې یو لستنه فعالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي چې لږ تر لږه څلور یې ښځې وي نن چهارشنبه د کابل په ګډون ټولو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو تر شپږم ټولګي پورته تر څو ساعتونو وروسته بیرته د نجونو پر مخ باندې اعلان شول طالبان ویلي چې منځني ښوونځي او لیسې به تر امر ساني پورې بندي د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړي
د پوهنې وزارت د نجونو د درسونو د ځانډیدو علت د شریعت او افغاني دود او کلتور مطابق طرحې جوړول یاد کړی دي او وایي هر کله چې په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع طرحه جوړه او د اسلامي امارات د مشرتابه حکومت وشي بیا به مکاتب او لیسو ته رسما خبر ورکړل شي د طالبانو د پوهنې د وزارت وایان عزیز احمد ریان په دې اړه د پوهنې وزارت خبرتیا تایید کړي او خبريالانو ته ویلي دي چې 13 ورځې ورته د طالبانو د مشرتابه له دفتر نه د اپلیکل رسیدلې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشار ظفیر او د ټولنیزو رسنیو غنو افغان کارکونکو د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو نه پرانستلو په اړه اندېښنې ښودلې دي د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری هم د افغان نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو ته په خبرګون کې ویلي چې دا کار نه یوازې د طالبانو پر ژمنو باور کمزوري کوي بلکې په خبره د افغان نجونو په اړه د والدینو هیلې هم لمن زوري نو شباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
د ملګرو ملتونو د ماشومان تعلیمي ادارې یا یونیسف نن چهارشنبه په افغانستان کې د متوسطي او لیسو د نجونو تعلیمي کال ځندیدلو سره خوشحالي څرګنده کړې یونیسف لیکلي په میلیونونو نجونو نن سار په دې هیله خونځیو ته روانې دلې چې خپل درسونه بیرته پیل کړي خو ډیر ژر یې د هیلې د خاورو سره خاورې شوې په اعلامیه کې ویل شوی د نجونو د تعلیم بندول د هغوی دراتونکو شاته تک په معنا دی او د طالبانو په دې پریکړه سره د نجونو ټول بالغ نسل د تعلیم له حق څخه محروم کړل شوی او د هغو هغه فرصت غلا کړل شوی دی چې د خپل راتلونکو جوړولو علم پکې ترلاسه کړي
یوې منبی امریکا غا کتبیلی د طالبانو مشر ملا هیبت الله خنزاده په قندار کې خصوصي غونډه کړې د خبر د مخې د طالبانو مشر په وسنی سرپرست حکومت کې د اصلاحاتو درامنځته کولو په ګډون د څو مهمو مسایلو د پاره د تحریک چکپوړي چارواکي د سیشن بي دورځې په قندار کې راغون کړي او دا مجلس نن چهارشنبه هم دوام لري منبع امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د امنیتي مسؤلیت د پاره په دې مجلس کې د موبایلونو سره ګډون منع شوی د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې له ګډونوالو څخه غوښتي چې پر بشري حقوقو او په ټولو چارو کې د افغان ښځو پر مشارکت تمرکز وکړي د افغان ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری نن د چهارشنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډه کې د افغانستان په اړه بحثونو ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې اسلامي هیوادونه دي په بشري حقوقو او افغان ښځو په مشارکت تمرکز ولري. استازي اميري د اسلامي همکاري د سازمان لغړو څخه د افغانستان مرستندوی صندوق د پاره د زیاتو مرستو جلبول غوښتنه هم کړی ده او ویلي دي په دغه برخه کې پرمختګ حیاتي دی. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کانفرنس تیره ورځ په پاکستان کې پیل شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د محمد اکبر عظیمي په مشرۍ یو پلاوی دغه غونډې ته لیږلی. تاسو د آشنا راډیوونه د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی وی د روسیې سره د میاشتې اوږدې جګړې د ختمولو په اړه د سولې خبرې سختې وي او کله ناکله به جنجال هم پکې وشو، خو ګام په ګام به مخکې ځو. زیلینسکی د سې شنبې په ماښام په یوه تلویزیوني وینا کې ویل 100,000 خلک د ماریوپول په محاصره شوي ښار کې په ډیر بد وضعیت کې بند پاتې دي چې خوراک، څښاک او درمل نه لري. سره د دې چې د اوکراین او روسیې مذاکراتي ټیمونه مکرر لیدنې کوي، خو دواړه اړخونه وی د یوې موافقې کولو لا ډیر لري دي. ناټو د پنځشنبې په ورځ بیړنۍ غونډه کوي. په دې غونډه کې په اوکراین د روسیې د یرغل او د لویدي سره د روسیې د دښمنۍ ډک چلن په اړه خبرې کیږي. د ناټو غړي هیوادونه او اروپایي متحدین غواړي خپلې دفاعي لیکې ځواکمنې کړي. د کاناډا صدر اعظم په همدې مجلسونو کې د ګډون په مقصد نن چهارشنبې بلجیم ته رسیدلی. او په سومالیا کې عیني شاهدانو نن چهارشنبې ویل د موګادیشو هوایي ډګر ته څیرمه ډزې وشوې، ځکه امنیتي ځواکونو غوښتل د هغه مسلح کس مخه ونیسي چې غوښتل یې د هوایي ډګر له ممنوعه ساحې تیر شي. د الشباب په نوم وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت اخیستی. د سومالی دولتي تلویزیون ویلي امنیتي ځواکونو د موګادیشو هوایي ډګر په دخولي دروازه کې د یو تروریستي اقدام مخه نیولې ده. د موګادیشو د هوایي ډګر دننه یو کم دی چې پکې د ملګرو ملتونو، خیریه مؤسسو، سفارتخانې او خارجي قراردادیان استوګندي او د افریقایي اتحادیې د پوځي ماموریت قرارګاه هم پکې ده. د الشباب وسلواله ډله چې د کمزوري حکومت په ضد یې د لسیزې زیاته موده کېږي جګړه کوي، وی دا حمله دوی کړې ده. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واوریدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اورېدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. افغانستان کې د ژمی د رخصتیو نه وروسته نن ښوونځي پرانستل شول، خو د طالبانو د مشرتابه د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي د سنې امر پورې تړلي پاتې شول. د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو پریکړې ته په پراخه کچه غبرګونونه ښودل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د چهارشنبه په ورځ د ژبي درستخطي وروسته د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستل، خو د تامې پر خلاف د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي یو ځل بیا د امریستاني پورې تړلي پرېښودل. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویاند عزی احمد رویان خبریالانو ته وویل چې قسم دغه وزارت د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره یوه طرحه چمتو کړې وه چې د طالبانو د اسلامي امارت د مشرتابه او د رئیس الوزارت دفترونو سره هم شریکه شوې وه، خو تېره ورځ د طالبانو اسلامي امارت مشرتابه پرېکړه دغه وزارت ورسیده چې پکې سلام لسانی پورې دوم ټولګي څخه د پورته ټولګي د انجنونو د خوځیو د نه پرانستلو لپاره امر شوی.
د اسلامي امارت د مقام له طرفه پرون هدایت راغلی و چې دوی داسې طرحې څنګه د اسلام مقدس دین اساسات او افغاني فرهنګ سره برابر وي د غیر تر جوړېدل د لوم سبنه تر 12 پورې د انجنونو مکاتب تر امر لسانی پورې معطل وي او د خزنه خوځیو د پرانستلو صلاحیت له وزارت معرف سره نه ده. د اسلامي امارت د مقام او مشرتابه په صلاحیتونو کې ده.
په کابل کې چهارشنبه په ساري او شپږ انجنونو د نوی پریکړې څخه خبرې نه وي خپل خونځي ته تللې وي، خو هغوی ته ساتون کله خو خونځي ته د نوتلو اجازه ورنکړل شوه. ځینو سیمه ییزو رسنیو کې دا تصویرونه هم خپرې شوي چې یو فرنجونو خونځي ته د نوتلو څخه د منع کېدو وروسته جړل او د خپلو خونځیو د پرانیستو غوښتنې کولې. یو شمېر انجینی وایي چې د خونځیو د نه پرانیستو په پریکړه ډېرې خواشینې شوي دي. کابل کې د ارزو په نوم د 12م ټولګي وي زده کوونکي چې نن خونځي ته هم تللې وه خو خونځي ته د نوتلو اجازه نه وه ورکړل شوې، ویل چې دا نه پوهېږي چې انجینو سره ولې داسې چلند کېږي.
اصل په هفت الا دوازدهم ای طبقه چی گناه کردن و مخصوصا می خود دختر طایفه چرا با این مشکلات افغانستان رو برو میشه؟
د ننګرهار ولایت مرکز د جلال آباد په ښار کې د 12م ټولګي وی زده کوونکي هم امریکا غک سره په خبرو کې په دې پریکړه خوشحالي وښوده.
زمانو شامله د کندز ولایت اوسیدونکي متاسفانه د تیر په سر نن بیا هم ناهیل شو. تیر کال هم چې کله نوی نظام راغی نو وروسته د تحولات وروسته د جنګونو چې موږ کله ښوونځي ته لاړو نو متاسفانه موږ ته وویل شول چې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشي کولای چې راشي ښوونځي ته او درس ووایي. نو هغه ورځ مو لا تر اوسه پورې هیره نه وه چې نن بیا هم داسې یو برخلیک سره موږ مخ شو.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس ویاند عزیز احمد ریان د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستو له امله د یو شمېر نجونو د څرګندونو په اړه وویل چې د ښوونځیو د نه پرانیستو پریکړه د پوهنې وزارت لخوا نه ده شوې.
موږ ته د هر افغان خور وښکې ډېرې ارزښتمنې دي. د هر افغان خور یو څاڅکی وښکې ستویږي نو داسې موږ فکر کوو لکه د ټول افغان ملت وینه ستویږي. موږ ته دا ارزښتمنه دي. اما موږ د اسلامي امارت د مامورینو په حیث باندې په دوو قضایاوو کې برخلیک ټاکونکی رول نه لرو. یوازې د پوهنې وزارت هغه کوم رسمي موقف چې د هغه له تاسو سره شریکوو برخلیک ټاکونکی رول د اسلامي امارت د قیادت او مشرتابه پورې اړه لري.
د پوهنې وزارت دغه چارواکي وویل چې د وزارت لخوا یوه طرحه ترتیب شوې وه او د طالبانو د اسلامي امارت مشرتابه دفتر او هم د رئیس الوزرا دفتر سره شریکه شوې وه. د طالبانو د اسلامي امارت لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو پریکړې ته دننه په افغانستان او هم په نړیواله کچه غبرګون ښودل شوي. د افغانستان پخواني جمهوري رئیس حامد کرزي او د ملي پخلاینې دالي شورا پخواني رئیس عبدالله د نجونو ښوونځیو په نه پرانیستلو خواشینی ښودلې او ژر تر ژره د نجونو ښوونځیو پلانسو غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي او د یوناما مشري ډیبرالاینس هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د نه تلو اندېښمنوونکي راپورونه اورېدلي. میرمن لاینس د پوښتنې په ډول لیکلي نه پوهېږي چې د دې پریکړې علت به څه وي. افغان ښځو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي میرمن رینا امیری هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د نجونو د ښوونځیو بد پاتې کېدل نه یوازې طالبانو په ژمنو باندې باور کمزوری کوي بلکې د خپلو لونو زره خراتونکو لپاره د کورونې هلي هم لمنځه وړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج جعفر د اون ټولګي څخه د پورته انجنونو د خونځیو د بند پاتې کېدو پریکړه نه هیلونکو بللې او ویلې دي چې دا پریکړه د طالبانو د حکومت د ژمنو او بیانونو په خلاف پریکړه ده. افغانستان لپاره د جرمني د مول شوی سفیر او د ناروی د مهاجرت د شورا په نوم موسسي هم په دې پریکړه خواشینی ښودلې.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکاو. تمه ده چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم یا د OIC په روانه دوه ورځنۍ غونډه کې افغانستان د بازغړ ټکی او د افغانستان په اړه ډېرې مهمې موضوعات یا مهمې پریکړې وشي. تر اوسه چې کومې وینا شوې دي د اسلامي هیوادونو استازو د افغانستان په وضعیت اولته د امنیت په اړه پکې خبرې کړې دي، خو د بشري حقوقو په اړه په طالبانو باندې غږ هم شویلې. دلته په واشنگتن کې د ولسن سنټر سیډونکو مایکل کوګلمن آشنا تلویزیون ته ویلي دا خونډه به د افغانستان په اړه د تیرو ژمنو جاج اخلي، خو وایي غړي هیوادونه په یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو چارو اختلافونه لري. نوموړي سره شاهناز نفیس مرکه کړي چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو.
But I think that for Pakistan it's very important.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره ډیر مهم دی ځکه چې دا پاکستان دی او دا هیواد په توګه خی چې کولای شي د OIC غړي هیوادونو سره راغونډ کړي او د هغوی د سرمشریزه کوربتوب وکړي.
زه فکر کوم دا د پاکستان لپاره دا فرصت برابروي چې نړۍ ته وخی چې دی او آی سی غړي هیوادونه یو ځای ته ټولولای شي، او دا چې دی او آی سی په تیر غونډه کې کوم خبرې شوې وي په هغه بیا خبرې وکړي. بلدا چې دالو غونډه به تر ډیره حد په افغانستان باندې په داسې وخت کې خبرې وکړي چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته وخت دی. نو زه فکر کوم چې دا څنګه ارزښت لري چې په دې غونډه کې به د افغانستان په بشري وضع خبرې وشي.
مایکل کوګلمن: که موږ وګورو دا ځل د غونډې موضوع یووالی، عدالت او پرمختګ لپاره ملګرتیا ده. زما پوښتنه دا ده چې د مسلمانانو هیوادونو ترمنځ اختلافونه موجود دي. د مثال په توګه کله چې موږ د افغانستان، یمن او اوس حتی د اوکراین په اړه خبرې کوو، نو مسلمان هیوادونه یو نظر نه لري. نو دا اهداف به څنګه ترلاسه کړي؟
I think it would be a
زه فکر کوم دا چې دی او آی سی د غړو هیوادونو ترمنځ د پیوستون رامنځته کول به یو ډیر لوی هدف وي. زما مطلب دا دی چې د دوی ترمنځ تل په تګلارو او سیمه ایز سیاست باندې اختلافونه موجود دي. د سعودي او ایران ترمنځ ترخه دښمنی روانه ده، په ډیرو مسئلو اختلافونه سره لري. خو زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره له سیاسي لحاظه مهم دی. دا په خط کې د عمران خان د حکومت لوی هدف دی. زه فکر کوم عمران خان غواړي چې ځان د داسې کس په توګه وښيي چې ګوندې دای د مسلمانانو د حقونو دفاع کوي، اسلامي یووالی راولي او د اسلام نه د ویرې یا اسلام پالو غږ پورته کوي. دا د پاکستان د حکومت لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې هلته ګرانی ډیره شوې ده او حکومت د بې باورۍ د تحریک سره مخ شوی دی.
د ریپورټونو له مخه په دې سرمشریزه کې به په سیمه ایزه او نړیوالو موضوعګانو خبرې کیږي. نو تاسو ترې څه تمه لرئ؟
I think that Afghanistan will be a major focus just
because زما په فکر چې افغانستان به د دې غونډې غټه کوي. دا سه هیله کیږي چې د او آی سی په تیرا غونډه کې به په شوې وادو کې پرمختګ وشي، چې په هغه کې د بشري مرستو لپاره د پیسو د صندوق جوړولو او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي مقررولو خبره شوې و. دا معلومه نه ده دا سنیوه کې به کیږي چې تاسو دومره لوی وعده کړی وي خو بیا څه وشول. نو زه فکر کوم چې هدف دا وی چې وګوري په تیرو ژمنو کې څومره پرمختګ شوی دی. زه په ډار سره ویلای نشم چې د افغانستان څخه پرته دوی مخکې نور څومره تللی شي. ځنې د اوکراین په جګړه کې هم غواړي منګولي دل چې په ملګرو ملتونو کې دوی د اوکراین په موضوع یو نه وو.
د روسي سرمشریزه لمخه افغان طالبانو باید د بشري حقوقو په لړ کې د نړیوالو خبري منلې وي. خو تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ګورئ، دا ځل د دغه مسلمانو هیوادونو څخه موږ څه تمه کولی شو؟
کریکیو وایم نو فکر نه کوم چې دا د هغوی لومړیتوب دی. له بده مرغه د او آی سی ډېر غړي هیوادونه د بشري حقونو د ستونزو سره مخامخ دي. زه فکر کوم هغوی په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه دومره اندېښمن نه دي څومره چې هغوی د امنیت او ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان او القاعده په اړه اندېښمن دي، ځکه چې دغه ډلې اکثر غړو هیوادونو لپاره یو تشویش دی. نو ځکه زه فکر کوم دا هسې خام خیال دی چې او آی سی به په افغانستان کې د بشري حقونو د ښه کولو لپاره غږ پورته کړي، او که ځینو هیوادونو داسې کوم څه ویلي دي نو هغه هسې خبرې دي خو کوم رښتینی کوښښ نه دی.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې په او آی سی ډېرې نیوکې کېږي چې ژمنې خو کوي خو تر سره یې نه رسوي، نو ستاسو په نظر آیا موږ دا یو معتبر سازمان ګڼلی شو او آیا موږ له دې څخه تمې کولی شو؟
بېشکه دا د اعتبار وړ اداره ده، د ډېرې مودې راهیسې جوړه شوې ده او غونډې کوي. خو لکه د نورو ادارو په څیر د دوی لپاره هم د ژمنو عملي کول یو چیلنج دی. دا د ګڼو هیوادونو تنظیم دی او په ډېرو شیانو کې اکثره اتفاق نه وي. خو ځینې غړي هیوادونه شتمن دي، دوی کولی شي چې د افغانستان لپاره په اعلان شوي صندوق کې پیسې واچوي. خو زما په فکر په دې اختلافونو کې کیدای شي چې دا کار څنګه وکړي او څوک څومره برخه ولري او څنګه مصرف شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شي د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو او پخوانیو چارواکو نیول بند کړي. په عین وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه وینا کې د افغانستان اوسنی وضعیت د حل لپاره د ملي بحث پر پیل کېدو ټینګار کړی. په دې اړه نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د نوي مریض کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په وضعیت اعلامیه خبره کړه او د طالبانو یې وغوښتل چې د خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او پخوانیو حکومتي چارواکو خپل سري توقفونه بند کړي او د بشري حقونو نړیوال معیارونه مراعات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وویلې طالبانو د خلکو د بیان او ټولیدونو پر ازادۍ سخت بندیزونه لګولي او هغه کسان چې د دې ډلې مخالفت کوي په خپل سری ډول بندیان کیږي، په غیر قانوني ډول په زندان کې اچول کیږي او یا هم بې درګه کیږي. اعلامیه کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په سرغړونو کې ځینې موارد ذکر شوي دي چې د خبریالانو، مدني فعالانو، پخوانیو حکومتي چارواکو توقیف په بیان ازادۍ او غونډو بندیزونه، د خزو جبری بې درکه کېدل پکې شامل دي او د بخښنې د نړیوال سازمان په باور دا د طالبانو داسې نوی تخنیکی هڅې دي چې غواړي هغه خلک چوپ او وځپي چې غږ پورته کوي.
چیرې دغه حالت دوام وکړي نو په افغانستان کې د بیان ازادي به نور هم د ګواښ سره مخ شي او د افغانستان خلک به د اطلاعاتو څخه محروم شي. نو د دې لپاره لازمه ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت موجوده چارواکي هڅه وکړي نور ارګانونو ته د اطلاعات او رسونې په برخه کې د ژورنالیستانو د کارونو کې له مداخلې نه منی کی.
د طالبانو استخباراتي ادارې تیرونه ویل چې ځینې شریر کسان چې د ټولنې مذهبي احساسات یې زیانمنول نیولې دي. طالبانو دا نه دی ویلي چې دا شراچون کې عناصر څوک دي. په عین وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1401 لمریز کال د نوروز په ورځ په یو غږیز پیغام کې د افغانستان د حالاتو د سمون لپاره په ملي کچه د ټولو اقشارو په ګډون د یو لوی بحث پیلېدو یادونه کړې ده.
نو ضروره ده چې موږ یو ملي بحث خپل منځ کې پیل کړو او نتیجې ته ورسیږو. که یو بل ونه منو او افغانستان د ټولو کور ونه ګڼو او هر افغان ته د دې حق ورنه کړو چې خپل افغانیت، خپل غرور، خپل اسلامیت او خپل ژمنه ثابته کړي، فرصت به له لاسه ورکړي.
د ښاغلي غنی په باور د ملي مشروعیت پرته منطقوي او بین المللي مشروعیت ګران دی. په همدې وضعیت کې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د خزو د څانګې رئیس هیدر بار خبر ورکړی چې په مزار شریف ښار کې ځنی خوونکي او زده کوونکي د نوي کال د پیلېدو سره مکتبونو ته ستنی شوې دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. پر اوکراین د روسیې له یرغل نه د یوې میاشتې د پوره کېدو په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتو پر ګټو د روسیې د انټرنیټي بریډ او په اوکراین کې د روسیې لخوا د بیولوژیکی او کیمیاوي وسلو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرداري ورکړي. په دې اړه نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
ولسمشر جو بایدن د روسیې د سایبری یا انټرنیټي بریډ په اړه خبرداري ورکړ. وایي روسیه په دې برخه کې د یو لړ استخباراتي معلوماتو پر راټولولو لګیا ده. بایدن له خصوصي سکتور نه هم وغوښتل چې د سایبری دفاع لپاره سمدستي لاس په کار شي.
کوم بندیزونه چې د مونږ او متحدینو لخوا لګول شوی دي د هغې د ځواب لپاره ما د روسیې د سایبری فعالیت په اړه خبرداری ورکړی دی. وګورې نن زما ادارې نوې خبرداري صادر کړې چې د معلوماتو پر اساس روسیا کې دای شي پر موږ سایبری برید وکړي. لکه څنګه چې ما وویل د روسیې سایبری برید به نسبتا تاثیر وکړي او په دې لار کې د فدرال حکومت چمتووالي لپاره خپل ونډه ادا کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر جو بایدن روانه اونۍ د ناتو د جیو هیوادونو او د اروپایي اتحادیې په سرمشیزو کې چې په بروکسل کې د اوکراین د وضعیت په اړه تر سره کیږي ګډون وکړي. ورسله هغه چې ولسمشر بایدن له ټولو شرکتونو څخه وغوښتل چې خپل ډیجیټلي سیستم خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که روسیه انټرنیټي برید تر سره کړي لوی بیه به پرې کړي.
مون په څرګند توګه روسانو ته ویلي کوو غواړي چې ل خپل ورډیا وسخه په استفادې حیاتی زیربناوي او ستراتیژیکی برخه پنک کړی نو لوی بیا به پرې کړی.
کرملین د متحده ایالاتو پر اهداف باندې د روسي د سایبری بریدونو په اړه د ولسمشر جو بایدن څرګندونه رد کړې دي.
د روسي فدراسیون د متحده ایالاتونو په شمول د ګڼو ویدیو هیوادونو برعکس په دولتي شوکمارایو کې ښکیل نه دي.
په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي له ناتو سره د اوکراین د نه یو ځاکېدل د اوربان ټینګېدو لپاره د یو شرط په توګه یاد کړی ویلي چمتو دی چې په ګڼو مسایلو له پوتین سره خبرې وکړي.
تر ټولو لومړی باید اوربان د اعلان شي، سرتیری باید وایستل شي، ولسمشران باید سره وګوري او د سرتیرو پر ایستلو او امنیتي تضمینونو باندې باید توافق ته ورسیږي. دا ممکنه ده چې یو جوړ جاړی وشي.
پر اوکراین د روسي له یرغله نږدې یو میاشت پوره شوه. تر اوسه نږدې 3.5 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو د اوکراین له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د اوکراینیانو د سخت حالت په وړاندې د پوره خواخوږۍ او پرزوینې نه کار واخلي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
رپورټونه ته د مارکاو د تیر کال د اگست میاشتې نه پس زرګونه افغانان د تخلیف پروسه کې امریکا ته راغلي چې دلته خپل عادي ژوند پایل کړی دی. د بیلګې په توګه په رپورټ کې درته په دې اکله درته رپورټ لرو.
مینه موسازی کابل کې د یو تلویزیون سره خبرې اړه هغه هیله مند ده چې دلته امریکا کې به خپل فامیل سره نوی ژوند پیل کړي او د امریکا د فرصتونو نه ګټه واخلي.
آینده ته خو امیدوار ډیر یو ځکه امریکا کې ډیر فرصتونه دي، کاري فرصتونه دي، د زده کړې فرصتونه دي، خو ورسره ورسره ځینې هغه خپل مشکلات هم لري چې باید ورمن ګورته آماده واوسو. خو د دې نه چې ویره ولرو د دې نه فرصتو ته ډیر خوشحاله یو او وبه کولای شو په دې امید چې دسه یو
زنده خپل راجو کو. حالی واقعا خوشاله سم دوباره زندگی ما فصل خدا شروع کردم با کمک دوستا. طفلم دوباره اصلا مکتب میرن، خیلی هم خوشحال هستن. خودم دوباره زندگی ما شروع کردم، وظیفه نو، زندگی جدید.
سرگل د کونړ ولایت نه امریکا ته راغله ده او د سیاتل ښار کې وظیفه هم موندلې ده. منګل سرگل نه یو پختنه وکړه.
خپل وطن خلکو ته خپل ژوند تجربه څنګه وایي
واشنگتن ایالت هر ورځ د سرګل غندې نو راغلو افغانان ته هرکلی وایي.
د امریکا د واشنگتن ایالت د سیاتل په دغه ښار کې افغانان خپل نوې ژوند پیلوي. دوی د نوې هیلو سره راغلي دي او غواړي چې په امریکا کې د فرصتونو نه استفاده وکړي. دا چې دوی دغه استفاده څنګه کوي او خپل مرام ته څنګه رسیږي دا به راتلونکي ثابته کړي.
درنو اوریدونکو، د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شی به ملتیا وکړو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مو اوریدئ. تربیام خدای ملشه.